په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساته خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. په تخنیکی برخه کې تایر روشن را سره دی. له هم د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاورې راکټي بریدونه دوام لري. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غبرګون په اړه په همدې خبرونه کې اوري چې د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. افغانستان ته د امریکا څخه د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. نور راپورونه هم سته، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په منځنۍ آسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. لومړی به له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت پاکستان ته د 15 یا ترهګرو او 20 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه، او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د 1 کسیزې ډلې مشر نیولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د 15 یا ترهګرو او 20 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن د سرګندونې له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
دی وی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د 20 تروریستي روزنیزو مرکزونو او په تکرار سره د 15 یا ترهګرو لیست چې د افغانستان په وړاندې په پاکستان کې فعالیت لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په واسطه پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی، او له هغوی په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه شوې ده. د بدچل کې د چې تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې تر خونړیو حمله وروسته افغانستان ته د شپږو یا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی و چې د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له دغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر تر دې مخکې ویلي چې دوی به د پاکستان له لورې د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لیست په اړه غور او پلټنه وکړي. بلورت د افغانستان اجرایه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې له پیل مخکې رسنیو ته ویل دی وایي د قضیه اساسي حل لاره همکاري ده، او هغه هم صادقانه همکاري. له ګواښ څخه ګټه اخیستل کومه نتیجه نه ورکوي او مسیر منحرفوي. خغلی عبدالله ویل یو شمیر تروریستي ډلې چې ادعا کوي په افغانستان کې فعالیت لري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، او د دغې ډلې لملاتړه برخمن دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي او راکټي حملې ژر تر ژره ودروي. یو شمیر دغه مظاهره کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان خپلې راکټي حمله و نه دروي د ولسونو لتون غبرګون سره به مخ شي. مظاهره کوونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په افغانستان کې د جنگي ډلو لملاتړه او لاسوهنې ډډ وکړي. د بدچل کې د چندن سهار هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان له لوري 20 توغندي وشتل شوي، او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د 1 کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ملا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره د مالی امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوی. ملي امنیت ریاست وایي له نیول شوي طالب قومندان سره زیات اندازه وسلې، د جګړې او عملیاتو طرحې او نور مشکوک اسناد هم ترلاسه شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر سخاوري.
د
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د ده د سفر هدف د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدراعظم حیدر علي بادي له موسل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ، خو په بغداد کې به ماتس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي. او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراقه تیل واخیستل سي. ماتس بغداد ته له رسېدو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه دی ورغلی. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش جنګیالیو څخه د موسل بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. دوی د دجله سیند ختیځه برخه نیولې ده، خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کنټرول لري. پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موسل په لویدیځ کې څو کلي ونیول، او همداراز ځواکونه په جنوب کې هم د ازبا کلي په لور پرمختللي، چیرته چې دوی د داعش تر کنټرول لاندې د موسل هوایي ډګر ته نږدې رسیدلي دي. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې یې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. د برتانیا د مشرانو جرګه به نن پر دغه لایحه خبرې وکړي چې د ولسي جرګې له خوا روانه میاشت تصویب سوه. د دغه قانون له مخې می حق لري چې د لزبن د موافقې 50 ماده عملي کړي، او په دې اقدام سره به مخکې تر دې چې برتانیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې ووځي 2 کلن مذاکرات پیل سي. دغه لایحه په ولسي جرګه کې پرته له اصلاحاتو تصویب سوه، خو تر تریزا می محافظه کار ګوند په مشرانو جرګه کې اکثریت نه لري، او شایي په قانون کې د اصلاحاتو له غوښتنو سره مخامخ سي. دغه اصلاحات به له اروپایي اتحادیې ته تر وتلو وروسته د برتانوي اتباعو د حقونو تضمین وغواړي. نور احتمالي اصلاحات شایي له پارلمانه وغواړي چې له اروپایي اتحادیې د موافقې په اړه رای ورکړي چې د تریزا می حکومت ورباندې مذاکرات کړي دي. میرمن می ویلي د مارچ تر پایه به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو په اړه د قانون 50 ماده عملي کړي. په منځنۍ اسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دي. تاجکستان د سرکونو ابتکاری حل لارو شرکت ویان دلیر عبدالایف د ازادي راډیو زاید څنګه ته ویلي چې د یک شنبه په ورځ برف کوچونو 3 کارکونکي وژلې دي. دغه شرکت د تاجکستان د سرکونو په سم ساتلو کې مرسته کوي. 2 نور کسان ورک دي، او په دغه غریز هیواد کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر سرکونه بند کړای شوي دي. په ګاونډي قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې په 2 جلا پیښو کې د یک شنبه په ورځ 2 کوچنیان او یوه ښځه په برف کوچونو کې وژل شوي. لږ تر لږه 10 کسان په روغتون کې بستر سوي چې د ډیری روغتیایي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د تېرې جمعې په ورځ د ګاونډي قزاقستان په جمبیل سیمه کې په یوه برف کوچ کې 9 نظامي پرسونل وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د هغه 10 کلن محاکمه پیلېږي چې په منسک کې د سودا په یوه مرکز کې د اری په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی. د 10 کلن اولاد کزاکیویچ محاکمه نن په منسک کې پیل سوه. کزاکیویچ پر خپل جرم اقرار کړی دی. کزاکیویچ د اکتوبر په 8 وروسته له هغه ونیول سو چې د راپورونو له مخې ده د نوي یوروپ په نوم د سودا په یوه مرکز کې پر 4 ښځو په تبر او اره حمله وکړه. یوه ښځه ووژل سوه او 2 نورې ټپیانې سوې. که کزاکیویچ مجرم وپیژندل سي تر 50 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. که یې عمر تر 30 کلونو زیات وای، شاید اعدام له سزا سره مخامخ سوی وای. بیلاروس په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د اعدام سزا ورکول کیږي. پلټونکي وایي کزاکیویچ له رواني ستونزو سره مخامخ دی. دا او تر دې شیبې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس له سحرګل امیرزی څخه د افغانستان د شمیر ښارونو د هوا حالات اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په دغه اټکلیزو معلوماتو کې نن د ټولو ولایتونو اسمان شین خودل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 10.5 وه. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 3.5، په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 2.5، په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 10.2 وه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10.9، په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 10.2، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10.0. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاړه حمل بستلای سي پته مودا ازادي رادیو .com په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کونړ امنیتی چارواکي پر دغه ولایت پاکستان لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. بلخوا د افغانستان اجرایي ریاست وایي سره لدی چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شواړي کوښتون کوي، خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي.
د مردم افغانستان اطمینان میتیم که در دفاع از جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور همه ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې لامل سوی چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنې لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو.
افغان چارواکي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه ځای لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بل د انصاف په لټه کې پروګرام دی. اورېدو ته راسره پاتې شئ. دوستانو، لکچی وړاندې مې ویل د کونړ امنیتي چارواکي وایي پر دغه ولایت پاکستان د لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. زموږ همکار روح الله انوري همدا اوس راسره له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه دی. انوري صاحب، که زما آواز اورې نو تاسې هم اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې نوي جزئیات څه دي، چارواکو د کومو سیمو خبره کوي، په کوم ځای کې نوي راکټونه او څومره نوي راکټونه راغلي دي؟ مهرباني.
مننه. نن څو شېبې وړاندې چې ما د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویان فرید الله دهقان سره خبرې وکړې، هغه وایي چې نن سهار نه تر غرمې پورې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ او په سرکانو ولسوالۍ باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول باندې 50 راکټونه راغلي د پاکستان د فوج له لوري چې ځاني تلفات نه لري، خو په دانګام کې زوړ برول کې په یو کور باندې یو راکټ لګېدلی دی چې هغه کور ویجاړ شوی دی. او په د جمعې د ورځې نه را په دې خوا تقریبا دا د 200 نه دغه تعداد اوړي چې په دغو درې ولسوالیو باندې راغلي دي.
بله انوری صاحب، لکه څنګه چې راپورونه خپره سوي دي او ستاسو په راپورونو کې هم وایي چې د دغو راکټي حملو له کبله ځینې ځایي اوسیدونکي یا ځایي کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي، نورو سیمو ته تللي دي. آیا تاسو له دغو کورنیو سره کتلي دي او دا راته ویلی سي چې دوی اوس فعلا چیرې دي؟
مننه. دغه کورنۍ چې دي همهلته ولسوالۍ کې نږدې سیمو ته راغلي دي او په خپلو خپلوانو کروي اوس مهال، خو له دې نه وړاندې دا 2 کلونه چې د کونړ په خاوره باندې پاکستان راکټونه راتلل، هغه اکثره یا جلال آباد ته تللي یا خپله په اسدآباد کې دي یا نور ولسوالۍ ته چې کوم امنیت دی په کومو ځایونو کې او د پاکستان د راکټونو نه بچ دي، هغې ځایونو ته راغلي دي هلته ستوګنه کوي.
او یوه بله پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې په راپورونو کې راغلی چې په مرکز اسدآباد کې د پاکستان لخوا د دغه راکټي حملو له کبله مظاهرې هم سوي دي، تاسو د دغه مظاهرو په اړه معلومات راکړئ چې اوس هم دوام لري او د دوی غوښتنه څه ده؟ دقن
دغه مظاهره چې وه سهار 9 بجې د کرالې د ځوانانو شورا او همدارنګه قومي مشرانو د مرکز نور اوسیدونکو د کرالې د کلي نه شروع کړله او د شهیدانو چوک چې د اسدآباد په منځ کې ولایت سره نږدې واقع دی دې ته راغلل. دلته خپل هغه ویناوال ورته ویناوې وکړې، مولوي نجیب الله خخیار، مولوي جوالرحمن الایار او همدارنګه د ولایتي شورا رئیس پخواني رئیس حاجي جمال الدین خیار ورته خبرې وکړې، نور ویناوال خبرې وکړې. ویناوال همدا ویلي چې کله د پاکستان موجود شوی یا پاکستان رامنځته شوی دی، هغوی د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه شروع کړې ده. تر اوسه پورې د ډېرو وختونو نه د افغانستان د حکومتونو مخالفین روزي هلته تجهیزي او اکمالي او بیا د هغې نه افغانستان ته رالېږلي دي، اوس هم رالېږي، جنګونه کوي، دلته افغانان وژني، افغانستان ورانوي. نو دوی دا وویلي چې اوس له راکټي بریدونه د 2 کاله نه په دې خوا پاکستان شروع کړي دي، او کله چې هم د افغانستان پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شي، لاری بندې، هلته افغان مهاجرین چې دي هغه په عذابوي. دوی ډېرې زیاتې خبرې کولې او همدا یې ویلي چې منګه د نړیوالو نسوتو زلې دا غوښتي ده ځانګړي د ملګرو ملتونو نه امنیت شورا نه چې پاکستان یو ترهګر ملک دی او همیشه افغانستان سره جفا کړې د دوستۍ او د ګاونډیتوب اصول دی چې هغوی ته ژمن دی نو په کار ده چې دوی په دې باندې بندیزونه ولګي یا دې ته قانې کې فشار پرې راوړي چې افغانستان په داخلي چارو کې باید د نړۍ سره لاسوهنه ونکړي او که بیا هم دې راکټونه او دغه لاسوهنې ته دوام ورکړي نو ولسونه به راپاڅېږي او د پاکستان د پوځ خلاف به بیا جنګ شروع کړي. نو دوی یو پیغام د پاکستان ولس او سیاستوالو ته دا و چې باید دوی خپل حکومت ته او هغه کسان چې د افغانستان خلاف نظریه لري پلانونه جوړوي او یا په جګړه لاس پورې کوي باید هغوی ته دا پیغام ورسوي چې د خو ګاونډیتوب سیاست خپل کړي، د ګاونډیتوب اړیکې جوړې کړي او په جنګ کې دواړو هیوادونو
مننه انوری صاحب. زموږ همکار روح الانوری وو چې له کونړ ولایت څخه موږ ته راپور ورکوي او لکه چې تاسو واورېدل په د کونړ د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې نن تازه 50 راکټونه لګیدلې دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتون کې دي خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان لخوا د راکټي حمله په خبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه سوي چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته ستونزې ډېروي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا رئیس د اندېښنې په ښودلو سره له حکومت ته غوښتي چې د پاکستان لخوا د راکټي حمله د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور حال د وصل وصل پرپورټ کې
د افغانستان اجرایه رئیس د پاکستان وروستیو اقدامات ته په اشاره سره وایي چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې کومه پایله نه لري او د ستونزو د هواري یوازینۍ لار رښتینې همکاري ده. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي ناسته کې ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به د هیواد او خلکو د مال او ځان د ساتنې په دفاع کې د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله امنیتي ځواکونو غوښتل چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته د کړکېچ د ډېروالي لامل کېږي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والي سرحدي سیمو ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو خبره کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لال شاباز قلندر زیارت کې له خونړي برید وروسته پاکستان د دغې پیښې په غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې او د نږدې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راکټي حملو ته دوام ورکړی. اخوا له دغو چاودنو وروسته د پاکستان حکومت افغانستان تورن کړ چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د پاکستان خلاف کړنې کوي خو د غیدابې د افغانستان د حکومت لخوا به بنسټه وبلل شوی. اجرایي رئیس عبدالله وایي هیڅ یو تروریستي ډله په افغانستان کې نه ده زیږېدلې او افغانستان هیڅکله په خپل بهرني سیاست کې له تروریزم څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده نه ده کړې. د ننګرهار او کونړ ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د پنجشنبې ورځ رئیس د پاکستاني ځواکونو لخوا سلګونه راکټونه د دغه ولایتونو په سرحدي ولسوالیو توغل شوی چې خلکو ته مرګ شوبله هم اړولې. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي 400 راکټونه د خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې لګیدلي چې له امله یو میرمن او یو هلک وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. ښاغلی صافي وایي د راکټونو توغول لا هم دوام لري چې په تازه کې 100 راکټونه د دنګام په ولسوالۍ هم لګیدلي دي.
زما خپله شخصاً د ولسوالۍ په شدت باندې زمونږ دغه شپږ سرحدي ولسوالۍ دي نو دا یو غټ یو مشکل دی نو لري لمن تکرار دی نو هم لا زیاتیږي. نو انداز موږ د ورسولو د برداشت نه بار خبر ده موږ په خپل وخت باندې بیا هم مثال تاکید کوم چې خبر ده دا مشکل دی هلکی.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات بنسټ رئیس ضیاءالحق مرخیل د پاکستان لخوا د لارو بندول او د راکټونو توغول غندي او د ټولو نړیوالو موازینو خلاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ او ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو له امله خلکو ته په دغو ولایتونو کې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي او ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. دوستانو تر دې دمو مو له ملتیا مننه کوم. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استول هغه مسله ده چې هم پلویان او هم مخالفان لري. مخالفان وایي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، خو پلویان وایي چې د سرتیرو د شمیر زیاتېدل په افغانستان کې د امنیت او ثبات لراوستو سره مرسته کولای شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا مهال د افغانستان د جګړې د وضعیت په اړه د استخباراتو او پوز راپور تسترګې په لاره دی. امریکایي چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هغې طرحې په اړه غور کوي چې افغانستان ته د څو زره اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل افغانستان اوس مهال د پخوا په پرتله په خورا کمزوري او خراب حالت کې دی. ماتیس افغان ځواکونه وستایل خو ویل چې دوی د طالبانو د حملو د شندولو لپاره خورا زیات تلفات ورکړي دي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان جګړه له مخکینه ادارې څخه ورته په میراث پاتې و، د سرتیرو د شمیر په کمولو سره د جورج دبليو بش لخوا اعلان شوی د تروریزم پر ضد د جګړې ستراتیژي د یاغیانو پر ضد د مبارزې په ستراتیژي بدل کړه. د اوباما د ادارې پالیسی دا و چې د جګړې په ډګر کې به په زیات شمیر سرتیری ښکیل نه و، بلکې کم شمیر ځواکونو به د یاغي ډلو پر ضد ځانګړي ځمکني او هوایي عملیات کول او هم د پوځیانو به افغان ځواکونه روزل. خود پوزی چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې ستراتیژي سره د افغان حکومت وسلوال مخالفین لا ځواکمن شول او پراخې سیمې اعلان کړې. ژمی په تیرو کلونو کې د جګړو د سړېدو او په سرلای د تشدد د زیاتېدو فصلونه وو، خو له 2014 کال راهیسې چې زیاته برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د سړو په فصل کې هم جګړې زور اخلي. سږ کال ژمی هم ډېره وینه تویه شوه. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي په هیواد کې د تشدد رواني څپې ته په پام سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو اړتیا تر پخوا زیاته شوې.
در فصل زمستان کې هیڅ وخت فصل جنگی نه بوده،
یاغیان د ژمي په فصل کې چې پخوا هیڅکله هم جګړې نه پکې کېده، تعرضي عملیات کوي. په لشکرګاه ښار او نورو سیمو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. موږ اوس په ژمي کې چې یاغیانو کم منور کولای شوی، له سختو جګړو سره مخامخ یو او د نړیوالې ټولنې ته په ډاګه کوي چې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. خغلی کوهستانی اټکل کوي چې د امریکا نوې اداره ښایي په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتولو پریکړه وکړي. په امریکا کې د نن هم افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه مثبت او منفي نظریات شته. پوځي کارپو دانیل ال دیویس چې په افغانستان کې هم خدمت کړی وای، د امریکا د پوځ په لوړو پړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي آسیا ټول ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. دیویس په خپل لیکنه کې چې نېشنل انټرست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې خبر کړی، افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د جنرال نیکلسن غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي. اوای په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږسکلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنۍ ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د استدلال په توګه کار واخیستل شي. دیویس دا نتایج په ستراتیژیک کچه بشپړ ناکامي بولي. برعکس د امریکا چاپ ستار تریبیون راسپانې لیکلي دي چې د افغانستان له جګړې د 1400 کلونو له تیرېدو وروسته د هیواد د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډېره لویدلی، خو راسپانه خبرداری ورکوي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې لامل سوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي. د دغې ټولنې مشر ضیا الحق امرخیل کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا مهال د نورو ډیرو ادارو ترڅنګ له سلو زیاتې ولسوالۍ د سرپرستانو له لورې اداره کیږي چې د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د واک بېلابېلو مراجعو د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د سرپرستۍ د دود د نه له منځه وړلو له اړخه پر حکومت نیوکې کېږي، خو د ملي ثبات ټولنه وایي چې د دې وضعیت دوام خلک پر حکومت بې باوره کړي دي. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم اوسنی نظام ځینې مهمې لاسته راوړنې لري، خو له کمزورې حکومتوالۍ یې څوک سترګې نه شي پټولی.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنه لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو. اوسنی نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې یو مسلکي کامله کابینه وړاندې کړي. اوسنی نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې د سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د سلو نه زیات ولسوالان موږ سرپرستان لرو.
د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدو په افغانستان کې داسې هیلې وټوکېدي چې ګوندې ولسمشر غني چې په خپله قاطع شخص ته ښایي په هغو حکومتي بنسټونو کې چې د حکومتوالۍ له کبله پرې جدي نیوکې کېږي اصلاحات رامنځته کړي، خو د ملي ثبات ټولنې په باور حکومت تر اوسه په دې برخه کې پاتې راغلی. که څه هم ښه حکومتوالي په ټوله نړۍ کې د حکومتونو له مهمو ځانګړنو څخه ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو راپور پر وینا 60% خلک په فقر کې ژوند کوي، دغه مسله د خلکو په ژوند ډېر اغېز لرلی شي. هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی بیا وایي له داسې حکومته چې د واک متعدد ادرسونه پکې موجود وي د ښې حکومتوالۍ تمه ځان غولونه ده. ښاغلي نامی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان واکدارانو تر اوسه د ژمنو خلاف چې ګواکې یو ځواب ویونکی حکومت به رامنځته کوي عمل کړی. دی وایي یو لامل یې دا دی چې موږ په تیر کې د قدرت د مشرۍ په ټاکلو کې تېروتنه کړې. د مراجعو تعدد په خپله د بیوروکراسۍ او ګډوډۍ لامل کېږي، او دا مسله اساسي ستونزه ده چې د ملي یووالي په حکومت کې په وضاحت لیدل کېږي. ښاغلی نامی وایي افغان واکمنان په دې ښه پوهېږي چې افغانستان د یوه بېوزله وروسته پاتې هېواد په توګه تر نورو زیات کار او ښې حکومتوالۍ ته ضرورت لري، خو د دوی ځان غوښتنو وضعیت ورځ تر بلې خراب کړی دی. نوموړی وایي ولس هم باید نور په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي او د هرې بې عدالتۍ او کمکارۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم یو اقتصادي خبر. افغان چارواکي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. دا چې دا څنګه ستراتیژي ده، له یوسف خان صدرانس خبر وورو.
د افغانستان د اقتصادي سکتور وزارتونه د صادراتو لپاره ملي ستراتیژي د وخت اړتیا بولي وایي چې د هیواد 40 ولایتونو څخه د سوداګرو او کارپوهانو په مټ د یاد ستراتیژي په جوړولو کار پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حق جوایي د ستراتیژي به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي، کوم کار چې افغانستان د اقتصادي رقابت په لورې بیولی شي. نوموړی وایي د افغانستان تولیدات او کرنیز توکي په نړیواله کچه ښه نوم لري، خو د نړیوال کېدو لپاره یې باید کیفیت، کیمیت او قیمت ته کار وشي.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خود
بود. دوی کوم دا استراتژی جوړو، دا به داسې استراتژی وي چې د افغانستان اوسنۍ واقعیتونو او اړتیاو ته پکتو جوړ شي وي. تر اوسه به د نړۍ مرستې راتللې او مونږ یې بنیازه کړی وو چې ښه صادرات ولرو، خو نن مونږ تر ډیره په اقتصادي ګواښ کې یو.
تهدید اقتصادي قرار داره.
نوموړي دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور متشبسینو، سوداګرو او اړوند کسانو سره د صادراتي ستراتیژي جوړولو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. قالینې، وچې او تازه میوې، کرنیز توکي، حیواني محصولات او لاسي صنایع د افغانستان د صادراتو عمده برخه جوړوي، خو د افغان چارواکو په باور دا وخت د هیواد د صادراتو برخه یوازې 15% ده، په داسې حال کې چې دا هیواد نږدې 95% واردات لري. افغان چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان او د سوداګرۍ د نړیوال خونی غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر عتیق الله نصرت وایي دا وخت د معیار، کیفیت، لګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو سره د موافقو، د هیواد دننه د انکشافي بانکونو او سړو خونو نشتون ځینې هغه ستونزې دي چې د افغانستان صادرات یې محدود ساتلي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د ورته ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره همکاره ده. له دې سره د اقتصاد د پونځي استاد تاج محمد اکبر کڅام د افغان حکومت دا اقدام ناوخته ګڼي، خو وایي چې جوړیدونکي ستراتیژي باید هر اړخیزه وي.
ستراتیژي خو هغه ده چې د اقتصادي ودې او پرمختیا او د تولیداتو د خواته مخه کول او همچنان د کار موندنې دپاره او لوړول دي عاید ملي تولیدات ناخالص ملي یعنی جی دی پی او همچنان عاید سرانه پر کپیتال انکم دغه باید غشي ستاسو فکر راځي چې او موږ په سره د 15 نوي سلنه د واردات نه باید مخلص شو حداقل یو څه اندول باید پیدا کړو
د قالینو د صادرولو د ټولنې مرستيال محمد ظریف یادګری وي د ستراتیژي په افغاني اموالو تخپل هویت ورکړي خو دغه په باور په ملي کې دوی ډاډ من نه دی
او دوستانو اوس هم ستاسو د څو راغلو پیغامونو څخه راخلم. عبدالسلام عینکوال راته لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ باید ژر تر ژره ډېر زیات سرتیري افغانستان ته راواستوي. که چیرې دی سرتیري راواستوي نو ایران، چین، روسیه او پاکستان نسي کولای چې په افغانستان کې جنګ زیات کړي. البته دا د خپل نظر دی. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي که پاکستان هر څو ورځې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړي افغانستان ته تاوان نه کوي. دی وایي افغان ولسمشر باید د نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه وکړي. و سم څلور بجې او 10 دقیقې سوی له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وارو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. په کابل کې پولیسو پر یوه موټر په ډزو کې یو ملکي وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې لس کسه نیولې دي. ټاکل سوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د استلو میکانیزم فعال کړي. په منځنۍ آسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمیر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په کوالالمپور کې روانه میاشت د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکه او جلاوطنه سوي ورور تر وژل کېدو وروسته د مالیزیا او شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې ترنګلې سوي دي. او په بیلاروس کې د هغه اولس کلن هلک محاکمه پیلیږي چې په منسک کې د سودا په یوه مرکز کې د ارې په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی.
مننه ملالۍ بشیر. او د سپورت له ډګره به مو سهرګل امیرزای خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل د هندوستان د ای پی ایل تجارتي سیالیو لپاره واخیستل شول. دغه دوه تن افغان لوبغاړي نن د ای پی ایل سیالیو لپاره د بهرنیو لوبغاړو د غوره کولو په بولۍ کې شامل شوي وو چې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته وټاکل شول. حیدرآباد لوبډلې محمد نبی ساحل په 150 او راشد خان په 400 لکه هندي کلدار واخیست. محمد نبی هغه افغان لوبغاړی دی چې د کرکټ د نوې نړیوالې کټګوري له مخې د آل راوندرانو په قطار کې دویم ځای خپل کړی دی. همداراز راشد خان ارمان په 22 نړیوالو سیالیو کې 130 وکټې اخیستې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپل دریمه سیالي د زیمبابوي له ملي لوبډلې سره ترسره کوي. دغه سیالي به سبا د افغانستان پر وخت د ورځې په 12 بجو پیل شي. د کرکټ افغان ملي لوبډلې تر اوسه دوه سیالۍ له یاد هیواد سره په روان سیریز کې ترسره کړي دي چې دوی د 12 او 45 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د فبروري په 23 به پای ته ورسیږي. او د هسپانی د فوټبال لیگ سیالۍ په دوام بارسلونا لوبډلې وکړه شول چې لیجنس لوبډلې ته دوه د یو پر وړاندې ماته ورکړي. د بارسلونا لوبډلې لپاره ګولونه میسی او د لیجنس لوبډلې لپاره یوازې یو ګول رالوب سوه. بارسلونا لوبډله د دې سیالۍ په ګټلو سره چې تیره شپه د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شوه درې امتیازونه ترلاسه کړل. د ملتیا مو مننه.
او د سپورت مینوالو لپاره اوس یو ورزشي راپور هم لرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ریاست ته یو شمیر نمایندان ټینګار کوي چې د یاد فدراسیون انتخابات باید پر ټاکلي وخت او شفاف ډول ترسره سي. د فوټبال فدراسیون ریاست نمایند هارون پوپل د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سخت ستونزو سره مخامخ دی او د حل یوازینۍ لارې شفافې ټاکنې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي هم د فوټبال فدراسیون په برخه کې د پروتو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. سباون کاکړ چې زیات راکوي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون انتخابات ته نومان هارون پوپل وایي د فوټبال فدراسیون د ستونزو د هواري لپاره ځان دغه فدراسیون ریاست ته نومان کړی دی. ښاغلی پوپال د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان فوټبال فدراسیون کې اساسي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي او دغه فدراسیون تر اوسه یو معیاري اکاډمي هم نه لري.
وایتن څنګه رئیس یې چې تخپل بودیجه نه لري، تخپل پروګرامونه نه لري، تخپل پلانونه نه لري، نو که چیرې موږ تاسو ټوله ودې ته ځیر شو په دولس کاله کې یا دیارلس کاله کې افغانستان تر اوسه یوه اکاډمي نه لري په ولایت کې، حتی په مرکز کې نشته.
ښاغلی پوپل وایي په فوټبال فدراسیون کې یې د اساسي بدلونونو لپاره داسې طرحې او پلانونه جوړ کړي چې په عمل کولو سره به په دغه فدراسیون کې مثبت بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان په اولمپیک کمیټې له دې امله نیوکې کېږي چې په یو وخت کې دوه رئیسان لري چې له امله لوبغاړي او فدراسیونونه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په ولسي جرګه کې د روغتیا، بدني روزنې او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې کمیسیون منشي ښاغلي چمنشاه اعتمادي په دغه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د فوټبال فدراسیون ستونزې دي ژر تر ژره هواري کړي.
درې نشست هم به جد و به شدت از مسئولین محترم
دی وای ولسمشر، اجرایی رئیس او نور اړوند دی دارو څخه په جدید توګه غواړو چې د ورزش د غډوډ حالت ته پاملرنه وکړي او دغه ستونزې هواري کړي. شغل اعتمادي زیاته کړه چې ورزش د افغانستان ګډه ژبه او هویت دی او باید له هر ډول ناوړو مسایلو څخه لیرې وساتل شي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د راتلونکي کال د حمل پر 14 نیټه ترسره شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مواردې دوستانو خو تاسو دم غړي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپ د ولس پښنوي او د اف ام پر سلا شره 15 چپ خبريږي. د غرض ک انټرنیټ لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او راپورونو تحلیلونو مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. یو بل راپورت ورزو په لوګر ولایت کې درې زره انجون او هلوکانو د کارموندنې له درې میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونو ترلاسه کړه. د کار زده کړې د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې د دې پروګرام هدف د ځوانانو د کاري مهارتونو لوړول دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د کار زده کړې د یاد پروګرام د فارغینو د ناستې په څنډه کې د موافقت د ادارې مشر سمیع الله رحماني آزادۍ راډیو ته وویل چې ډېر کله ځوانان لوړې او نیمه لوړې زده کړې بشپړوي، خو دا چې د کارموندنې مهارتونه یې کمزوري وي نو بې کاره پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه یاد ځوانانو ښې کاري وړتیاوې پیدا کړي او د دوی اداره به هغوی ته د لازمو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
درې میاشتې مخکې دا پروګرام شروع کړو، موږ وکولای شوای 2640 الکانو ته او 350 جونو ته د کاریابۍ او توانمندسازۍ دوی په د کاریابۍ په برخه کې ټریننګ ورکو او دوی ته زده کړې ورکو. موږ 250 نفر به تر اخر د میاشتې پورې په کار کوو، یو څه تعداد په کار کړي دي. دا کسان دي چې د پروګرام کې وړتیا وښودل او دغه تر څنګ د زده کړې په ښه طریقه واخیستل.
په لوګر کې د کار زده کړې درې میاشتنی پروګرام د لوګر د ولایت مقام په مالي لګښت جوړ شوی و چې د موافقت په نوم یوې غیر حکومتي ادارې تخنیکی او تدریسي چارې سمبالولې. د پروګرام یو تن ګډونوال وایي دوی په دې برنامه کې زده کړل چې څه ډول کار پیدا کړي او څه ډول د یوې ادارې موافقه کارکوونکی واوسي.
نوم یې انصار الله دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ ته په دې درې میاشتنی پروګرام کې بلبل مهارتونه کاریابۍ په برخه کې چې موږ څه قسم وظیفه پیدا کړو، موږ څه قسم په یو دفتر کې موافق کارمند واوسو، څه قسم موږ د یو دفتر آمر هغه باور ځان ته جلب کړو، او بل دغه احساس موږ ته راکړو چې موږ په کور کې بیکاره کیننو او کار پیدا کړو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا او برابرول د ځایي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې دي.
زموږ به ډېر تمرکز په دې باندې وي چې څنګه وکولای شو ځوانان ملي امنیتي ځواکونو ته جذب کړو. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخه کې د مختلفو برنامو لکه میثاق شهروندي دی، نور پروګرامونه دی د هغوی لارې هم مونږ خلکو ته کارموندنه ایجاد کړې هم ده. تر اوسه پورې تقریبا په ټول لګر کې 14,000 کسان یوازې د ایم سی جی د پروګرام له لارې په کار باندې ګمارل شوي.
د پروګرام په پای کې د لوګر د والی په بلنه 200 ځوانانو د ملي اردو په لیکو کې د خدمت لپاره نوم لیکنه وکړه. د غونډې ګډونوالو ټینګار لري چې افغان حکومت او نورې مرستندوی ادارې دي د ځوانانو د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
او په تلو تلو د دې خبرونې پای شي بوتر سیجو د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته به د انصاف پلټ کې ونیز پروګرام واوري د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
کله مو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نومونه ثبتوي، د دې کار په ګټو څومره پوهیږي؟ نن له موږ سره میلمه د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازی دی. له نوموړي به پوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي.
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل، ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې؟ ولې اوس د نړیوالو خواستم داده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي، د دې تقاضا داده چې باید کارت تولدات یا برث سرټیفیکټ باید ولري. نو هغه ماشومان چې پیدا کېږي دیتا منگا ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو، په یعنی ټول مملکت کا ورسوی دا، یعنی پوخل سوی دا، یعنی چار چره ماشوم پیدا سی کارت ورته ورکو،
یعنی دل ډیر پوخانه دا کار په افغانستان کې کیده. کله چې ماشوم پیدا کیده دغه هغه دی زیګون نیټه لیکل کیدله.
بله بله، او سب کیدله.
یوازې هغه ماشومان چې په روختون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتيږي.
بله، هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي. په شخصي کلینیکونو کې، شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي. په کورونو کې چې پیدا کیږي آلته موږ تقریبا اضافه 15,000 مرکزونه د سب لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي آلته د کارتونه ورته ورکول کیږي. هغه ترینینګ سوي دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوي او په شکل د دعوت طلب دا کار کوي. او زموږ همتنان ته کار د تولیداتو ورکي، هغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولي او په خپل کتابونو کې ثبتي. او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو، تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده. دغه کارتونه په آنلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتيږي او هیڅ مشکل نشته.
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي. د کوم قانون له مخې کیږي که څنګه؟
بله، په اساس د 14مه او 20مه ماده د قانون د ثبت اول نه پوس، او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل، یعنی 9مه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي، او هم 15مه شپږمه مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نه پوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غیتا کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکړو.
کیدای شي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي امغه لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایي چې تر کوم عمر ماشومان ته تاسو دا کارت ورکوي؟
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زمونږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زمونږ کارت تولدات ورته ورکوي، او په هر عمر باندې چې وسپیلند لپاره مراجعه وکړي او موږ نه کارت تولدات وغوړي، په اساس د تذکره موږ ورته د مغه د تذکره په اساس باندې عمر په تذکره کې درج ده، موږ د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکو. ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواسته ده، د غی تقاضا ده، او په زمین کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته ځي بهر ملکونه یا سفرخانه دی غی څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرټیفیکټ باید ولري.
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه،
بله،
لکه مشکلات سره تاسو کار کوونکی مخ کیږي، آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نسب ته خپل ماشوم؟
یګانه مشکل دې کې ده چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دی پیدا کیږي چې دا ډیره متبر سند ده ماشوم پیدا سی سب سی ایده نومولری ولد ولری ولادیت ولری او د رجستر سی او دغه کارت تولد د بلاس راوړي یا خو دنه محرومیږي
کوم مشکلات دي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کی
دی ته مشکل هیڅ نسته ده اما صرف دې مشکل ده چې دی ارزښت دې کارت باندې کدی په دې ارزښت باندې او پویږي چې دا ډیره اهمیت لري نو دې آدمی دا کار تعقلی نو دې ارزښت نه پویږي وځه دا څه په درد خوري نو وستې پری دی غورځي حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلومیږي اې دې عمر معلومیږي دې کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دې تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سی په پاسپورت په واخلي کوزاکستان کې په شامل سی او دې هویت تثبیتيږي
د سې کومې کورونې سره مخسوي یاست چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي
چې دې ماشومان پیدا کیږي دې کارتونه ناخلي ځکه چې زمونږ د زیګون احصایه په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان ولې موږ 5.5 لک ماشومان ته موږ کارتونه ورکو لدینه معلومیږي چې دې په خپل تقاضا نه لري کچیر دې ته وغواړي چې دې ماشوم پیدا سي دې کارت واخلي نو په واقعیت سره زمونږ د احصایه دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تر منفي کیږي دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لارینه او د شخصي تلویزیونونو لارینه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې او هم د اگاهي عامه په خاطر باندې سپارټونه هم نشر کړی دي هاته یو میاس دوه میاس پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده ډیر معتبر سند ده د ماشومان د تاسو د امتیازاتو نه باید محروم نسی چې کوم ځای نه دی د کار سره وړي دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویلي دي
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري دوی سره دومره پیسې نه چې د ماشومانو ټول ضرورت پوره کړي
بله
د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي هیڅ قیمت نه لري مفت او رایگان ورکول کیږي ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان دي احصایه حیاتي موجود دي ستاسو چې هر څوک وغواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي دي ته په رسمياتو کې کارت تولد دا تور ته ورکول کیږي هیڅ مشکل څنګه نه لري
تاسو ویل چې تر وکلنې پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه
بله
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیګون نیټه ورته معلومه نه یې لزر نه یو څه وای تاسو سره کوم تثبیتوي چې دغه خبر حقیقت لري کنه آیا د ماشوم رښتیا دی هم دومره عمر دی کنه
دا د کورنۍ پورې اړه لري فیصله هم دنده ده او هم دې کې د مسؤلیت لري فرنګ کچیر هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي د شپږو کلو وو کلونو څخه زیات دي کدی چې کارت تولدات وغوړي منګنا په اساس د تذکری منګ ورته کال ورته معلومه وو او بیا ورځ میاش دی ته اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دی راوړي تاکي او مغه ورته ورکو اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چند
چې آسان ده
آسان ده
کچیر دی او ماشوم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي د څه زیان درلودلی سي
عمر معلوم نه سي وخت چې د تذکره اخلي نو د ته وي چې ستا عمر څومره د بیا ورته ګوري نو چې د عمر تعین کوي کچیر په ولایت کې والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر تعین یا مدیر صاحب د سبت اول نه پوسر تعین نه دی حق حقوق به اس کله نه خوړل کیږي زمونږ هم وطنان دي چې جسمن لګ در تیار تنومن دي ډیر عمر ښکاری حال دا چې عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې عمر زیات ولیکل سي ځکه آینده کارمند دولت یا تقاوت کې تحصیلی بخش کې دې چې عمرونه پورته زی بیا دې په ضرر باندې تمامېږي
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې پکې لیکل کیږي دا کارتونه نه وکنه
بله.
خلکو د خپل ماشومان عمر څه رقم معلومه و خپل تاسو څه د سترګو لیدلی حال لري
په واقع سره زمونږ خپل قبله گاه صاحب دا زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی و نو دا خو واضح خبره ده کېدای شي چې بل کور ته لاړ سي کوچ کشي و کې دا یاداشت ورک سي لیا دی لاړ سي سیستم لرو ال د کتابونه لرو سب تیږي ډیټابیس لرو هغه کې سب پاتې کیږي نو کچیر دې د خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده
انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیر تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. درنو اوریدونکو، تاسو به را سره دا ومنئ چې د افغانستان اکثره خلک له بیکاری او بیوزلۍ نه شکایت کوي او دغه مسأله نن سبا په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. دغه ستونزې سره یوازې عام خلک نه، بلکې ځینې مامورین هم مخامخ دي. په دې خپرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د یوه ښوونځي د یوه ښوونکي ستونزه راخستې چې وایي د سیمې په یوه رسمي ښوونځي کې درس ورکړی خو حقوق یې نه ورکول کیږي. دی وایي د حقوقو د ځنډېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور، ستا نوم څه دی؟
نوم مې عبدالرحمن دی.
ودې نه ویل چې د کوم ځای د تلیفون کړی؟
د ابتدایي نسوان غین سرپرست پایس باندې دلته معلم یم، معرف د نجراب ولسوالۍ کاپیسا ولایت.
ستا ستونزه څه ده؟
موږ دلته مکتب لرو چې مخکې د دې نه چې دا مکتب رسمي شي، دا مکتب زمونږ د پور مکتب دلته همجوار و. دې د پور مکتب ته زمونږ د منطقې خلکو خپله نونې رالېږلې. دلته په دې مکتب کې مختلط په طور باندې درس ویلې. تقریبا هلته هم کومه شعبه فارغین هم ورکړي وو په مختلط کې. پاس دے گئے نا پتا پتا لاش دے خلق و او دلال وزارت معارف تا وزارت معارف نا منظوری دے دے مکتب پس دیار لسو اور اتا تیا چے منگا منظوری دے دے مکتب راوڑ اللہ مکتب فعال و دو دوری منگا فارغین وار کرد دستن زشاش نا دادرے سلور کالا امدغا سیو چے اغب اقل جاما معلومین بابنے ول میزان ناشتے مکتوب را گئے چے مکتب منطقہ دا نا امن چے دا او سنسون نیاری نیدی دا مکتوب را گئے اداری تا منگا پیسے ہم حوالہ کرے گئے اسد سنبھلے پیسے حوالہ کرے گئے ویلے دا پیسے بعد دیر تباز گشتی بانک تھا او میزان و اقرب دے نہ حوالہ کیے گی بالآخر منگا لاڑو ریاست تھا اگر مجھے تو تفتیش رہا اس کا ویلے شدہ خوش ماں مکتوب صادر کرے دا مکتوب دیر تک نہ گر گی دیر لاش یہ امریت معرف نہ تو اگر جائے نہ دیر تک دوبارہ آگا جو لو امریت معرف تھا امریت معرف ویلے سے منگا دا کار د لاس نه کېږي. بالآخره د درې صنفو ویلې جوړ کړې، نتایج جوړ کړې، رای وړې. دلته درې صنفو به منظور شي، د درې صنفو نور نه منظورېږي. څلورم صنف، پنځم صنف، شپږم صنف، دا نتایج یې ونه منل. جنتې عماسې دې سرنوشته پاتې سولې. بالآخره دا پیسې موږ د دوه میاشتو د اسد سنبولې دا یې وړلې، بانک یې تعویل کړلې، د میزان او اقربې حواله نه کړلې.
تاسې د هغې مربوطه ادارې نه ولې ونه غوښتل چې حق زامه مو بېرته مستردېږي؟
لاړلو خو وایم رئیس صاحب د معارف ته ورغللو. هلته ریاست د معارف ته، ریاست د معارف چې هغه یې راوغوښته، مدیر د تفتیش بازرسي یې راوغوښته. هغه ویلې چې موږ اوس مکتوب صادر کړی ده، دا منطقه ناامنه ده، دا پیسې باید بېرته تعویل کړي.
وروره، تاسو خو درس ورکړی وو او د خپل کار هغه مزد یې واخیستو، نو ولې بېرته مسترد کړ؟
نه پوهېږم چې د نامې په خاطر باندې، د طالبانو په خاطر باندې. ما ویلې چې که چېرته دا یو مکتب باندې د دولت بودیجه زیاتېږي خو چېر نه کېږي.
تاسو په دې ښوونځي کې څومره استادان یاست په مجموع کې؟ په دې کې څومره حق و زحمایي دي او څومره رسمي ښوونکي دي؟
موږ دوه نفره رسمي معلمان یاستو، موږ معاش را کړی ده. څلور نفره موږ حق الزامه وو. دا د څلور نفرو د دوه میاشتو پیسې راغلې وې چې هغه یې بېرته بانک کې تحویل کړلې. د دوه میاشتو څلوېښت زره تورو ته وې چې هغه هم بېرته تحویل کړلې بانک کې. د دوه میاشتو نور به میزان و اقرب دا میاشتې بېخي بل حواله نه کړې.
دا پیسې څومره دي؟
تقریبا اتیا زره شاوخوا کې کېږي، دغونه کېږي. دا پیسې موږ هغه کړلې. اوس دا معلومین د عقل جامه راځي دلته ادارې ته وایي چې موږ خو درس ورکړی ده، دا زموږ پیسې ولې وسوځېد؟
په دغه ښوونځي کې دې د زده کوونکو شمېر ونه ویلو.
تقریبا درې سوه شل نفره تعداد دی داخله د دې مکتب. په دې مکتب کې شاګردانو جنتې درس ویلې.
خنو اوس ازادي راډیو تا سره رسم رسته وکړي،
موږ نتایج باید منظور کړي. موږ شاګردان د سرنوشت پاتې نه شي او موږ حق الزامه پیسې بېرته دوباره حواله کړي چې موږ پیسې د معلمینو حق الزامه پیسې ورکړي.
دغه زده کوونکي چې نتایج نه قبلېږي، د دوی شمېر به څومره؟
دا تقریبا یو سل شپېته نفره شاګردان.
سمه ده، ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
مننه. جهان
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او د ښوونکو د روزنې لمرستیال ډاکټر اسدالله محقق جهانی سره شریک کړه. جهانی صاحب د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د نسوان د یو ښوونځي استاد عبدالرحمن آزادی راډیو ته شکایت کړی چې د څو کاله په دغه ښوونځي کې درس ورکړی او بله دا چې اوس دغه ښوونځی تړل شوی او کوم زده کوونکو چې پکې درس ویلی نتایج بې اعتباره شوي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو.
کوم شی په چې امن مناطق دی که ناامن مناطق دی که مونږ سره اسناد و شواهد و مدارک یي چې هلته استادان شته مکتب شته زده کوونکي شته دا اسناد و شواهد و مدارک یي مونږ د هغوی نتایج هم منو او د استادان حق زمه هم ادا کوو او مونږ خو د خدای نمدا غارو چې په ټول افغانستان که ایوین کوم چیرته چې مثلا د مخالفین پلاس کرده که چیرته هلته زمون مکتبونه فعال یي مونږ خو د خدای نه نوسته غواړو. مونږ بلکل د خپل استادانو په خدمت کې یو د خپل شاګردانو په خدمت کې یو او پاتې شده مثلا عقد زمه مونږ چیرته د استادان رسمي نه لرو که چیرته زمونږ استادان شپه ورځ هلته لګیا دي دست ورکوي زمونږ به چې تفتیش شته زمونږ نظارت شته هغوی اسناد شواهد مدارک راولي او مونږ په خدمت کې ولې نه.
جهانی صاحب دا وای چې دا ښوونځی یو رسمي ښوونځی و زده کوونکو پکې لیک لوست کړی استادانو به ترې امتحان هم اخیستی نمرې به یې هم ورکړي نو نتایج یې ولې نه منل کیږي؟
دا مسله د یو کال دوه کال درې کال پنځه کال لس کال ده اصول ده قانون قانون ده که چېرته څوک چې واجد شرایط دي که د شپږ میاشتو خبره ده که د یو کال خبره ده که دوه کال څلور کال کم و زیاد خبره ده دا قانون سره سم مونږ د خپل خلکو په خدمت کې یو.
جناب که دا استاد تاسې ته مراجعه وکړي او دغه دواړه ستونزې چې یوه د زده کوونکو د درې کلونو د نتایجو ځنډیدل او بله د ښوونکو د حقو زامو ځنډیدل له تاسې سره مطرح کړي څومره مرسته به ورسره وکړئ؟
عبدالرحمن خان زمونږ استاد دی هغه راشي همکاري نه کوو مونږ ماموریت لرو خپل وظیفه ترسره کوو همکاري نه ده دا احسان نه ده مونږ دلته د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او د وزارت معارف خادم یو مونږ په خدمت کې یو بالکل په خدمت کې یو
که دی په حقه یې دا حقوق به ورکړل شي
سل په سل مونږ د خپل ملي یووالي او ملي ګټې دپاره د هر شی دپاره تیار یو د قانون په رڼا کې.
دا استاد څه وخت تاسې ته درشي؟
نن چې نشي راتلی سبا به راشي سبا بالکل به راشي هغه دلته راشي زه بالکل هغه ته خبرې کوم او ټول دغه حقوق د قانون په چوکاټ کې دغه په خدمت کې یو.
ډېره مننه.
سلامت باشه.
د انصاف په لټه کې دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کته سه هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
خر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام مسر کھڑم